مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینا. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه. د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلي دي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکاري یو تړون لاسلیک شوی دی او ټاکل شوی ده چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پر تړون خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلي دي. د جرګې مشرانو د نومبر پر درويشتمه په کړي جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دا کسان د نومبر پر یوویشتمه وژلي وو. د جرګې یو ګډونوال حکمت پښتون مشال رادیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي.
ودبلس کی نو کیا شو په داخل سے اغه بل دی ریاست نه د امن ورشتنا کی دا سه وکي میر بیا نوړ په خپل خور سه زکه چې بلس کی نو کیا شو وا او ټي ټي پی پته نه ستای خو کلیول عام کسونو سنور کسون پر مرسولو.
په پولیسو کې د ترهګری ضد څانګې د نومبر پر 2 ویلي و چې د نومبر پر 1 شپې مهال په ډومیل کې وسلوالو پر دوی برید کړی وو او په غبرګون کې د پولیسو او پوز په برید کې 15 وسلوال وژل شوي وو. دوی ویلي وو چې وسلوال په یو کور کې پټ شوي وو او د نښتو پر مهال 2 کسان هم وژل شوي دي، خو د نننۍ جرګې مشران وایي چې په هغه پیښه کې څلور عام وګړي وژل شوي وو. تر اوسه د وسلوالو کومې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مشال رادیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې پخلی نشي کولی. د پاکستان د قومي اسمبلی د شپږو او د پنجاب د صوبای اسمبلی د 5 چوکیو لپاره د بیا ځلي انتخاباتو په ترڅ کې رای اچول شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د قومي اسمبلی لپاره له هری پور، فیصل آباد، لاهور، ساحوال او ډیره غزي خان څخه پر خالي شویو چوکیو رای اچول شوی دی. کمیشن زیاتوي چې د دې ترڅنګ د پنجاب د صوبای اسمبلی لپاره هم له بیلابیلو سیمو څخه د 5 غړو ټاکلو په مخه خلکو ووټونه ورکړي. ټاکل شوی وا چې په دې سیمو کې د سهار له 8 بجو د رایو اچول پیل سي او د ماښام تر 5 بجو دوام وکړي. دا زیاتره د تحریک انصاف د هغو غړو خالصي وچوکې دي چې عدالت د 2023 کال د مئی پر 9 د یاد ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته په رامنځته شویو تاوتریخوالو کې د لاس درلودلو په تور عدالت نا اهل ګرځولې وو. تحریک انصاف د تاوتریخوالي تورونه ردوي او برعکس تور پورې کوي چې له دوی سره د پوز د مشرتابه په لارښوونه انتقامي کاروي روانه ده، خو پوز دا تورونه ردوي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکاریو یو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې تړون په لاسلیکولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نوري همکاري موقع برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریکدار دی او د دغې هوکړې په لاس لیکولو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دو اړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل سي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د نومبر پر 2 مشال رډې ته ویلي چې زه په دې باور یم چې له ایران سره به زموږ سوداګریزي اړیکې لا نورې شي سي. د دې په وینا کومې ستونزې چې ستا د ګډې خونې په رامنځته کېدو سره به هغه هم ختم سي. نوموړي زیاته کړې چې د ایران پر چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو پر اړه هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 11 راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تجارت لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي، چې له امله یې د دواړو لورو سوداګرو ته په لوی شمیر مالی تاوانونه رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پر 28 نکاتي پلان خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین اتحادیان وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې سوی دا پلان زیات د روسیې په ګټه دی. د برتانیا، فرانس او جرمني په مشرۍ د اوکراین اروپایي ملاتړو د دې وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ټرمپ دا پلان که څه هم تر اوسه په رسمي توګه نه دی څرګند سوی، خو ځینې برخې یې په ډاګه سوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو، که در خپرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یوه جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلي دي. د دوی په وینا همدا وجه ده چې دوی د پوځي عملیاتو مخالفت کوي.
په ډاک کلی کښې ځکه میژ رد کوي چې هغې کښې بیا عام شهري مزل پسې شاهد شي.
د تورخم پر پوله ایسار سوي ډرایوران وایي دوی خواست کوي چې خپل کورونو ته پرېښودل سي.
ډرایورانو سره به څومره پیسې، خو چا کمې وي هغه وخوړې، او اوس یو بل ته وایي چې ما له پیسې قرض راکړه. پیسې هم چا سره نشته چې قرضې ورکړي. یو دا کوم ګاډي چې ولاړ دي دا به لاړ شي خپلو کورو کې، خو به ودرېږي، خپلو بچو سره خو به پراتې.
د منځنۍ کورمې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي.
په مونږ ټولو نه غټه مطالبه دا ده چې را د حکومت متاثرین دي، بې کوره شوي خلک دي، دا د په عزت سره وزر نظر خپلو کورونو ته واپس کړی شي.
دا دی هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. د خیبر پښتونخوا د بنو په ډومیل کې نن یوه جرګه شوې ده. د خدیخیلو مشرانو په جرګه کې ویلي چې د نومبر پر 28 د شپې مهال وسلوالو په پولیسو په باندې برید وکړ، او د پولیسو او پو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل سوي دي. امنیتي ځواکونو ویلي وو چې وسلوال په یو کور کې پټ سوي وو، نو د عملیاتو پر مهال 22 وګړي هم وژل سوي دي. خو د جرګې مشرانو نن په ډاګه کړې ده چې امنیتي ځواکونو په هغه پیښه کې د یوه کور څلور عام وګړي وژلي دي. تفصیلی د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کی.
نن د بنو ډومیل هتی خیلو کې ځایي خلکو د غلطه وسلوالو ضد د پولیس او فورسیز ګډ عملیاتو کې د یو خاندان څلور غړو وژل کېدو ضد جرګه وکړه. دوی وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو ضد کاروایو کې عموله ځپلی شي. د بنو او خوشا کې روزانه فورسیز او وسلوالو ترمنځ نشتو عموله ښکار شوی. دا د هغې وروسته چې د ترهګرۍ ضد پولیس سی ټی ډي د بیان تر مخه د نومبر په 28 وسلوالو او سی ټی ډي پولیس ترمنځ نښته او وروسته عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي ول. دوی ویلي ول چې دغه عملیاتو وړاندې وسلوال یو کور ته دننه شوي ول، چې د ډزو په نتیجه کې دوی د 22 وګړو د وژنې راپور ورکړی وو، او د دوی په وینا 15 وړه وسلوال یې وژلي. خو وروسته ځایي خلکو په وینا معلومه شوه چې د یو کور څلور کسان وژل شوي چې پرون د نومبر په 28 خاورو ته وسپارل. د ډومیلو اوسیدونکي عوامي نېشنل ګوند غړی حکمت پښتون مشال ریډیو ته وویل چې جرګې په حکومت غږ وکړ چې وسلوال له دوی خاورې وباسي. دوه ورځې وړاندې عملیاتو کې د ده په وینا خلک تور پورې کوي چې وسلوال نه بلکې یوازې د یو کور ولسی وګړي ووژل شول.
د هتیخیل قوم په ډومیل تحصیل سه جرګه وشوله د امن بارشه، او د بلس کیمه واقعا شوې په داخل سه هغې بل د ریاست نه د امن غوښتنه کی. داسې واقع میر بیا نه وړي په خپل خور سه، ځکه چې بلس کیمه واقعا شوې وه پاسه ټي ټي پي پتا نشته چې خو کلیول عام کسونه څلور کسون پرې مړه شول، چې څوک ترې د حدوله اوبو سره میره خبرې نه، او دغه دپاره به قاعده ځنه کومینه خو په ډومیل سه لښکر ښه جوړه کړې، لکه ته اوس خیل کوم نور کومې ته وچ مثال لښکر جوړه کړې. خو بهرحال بونده یا جرګې لګیا دي.
د جرګې یو بل ګډونوال محمد نایب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو ضد د حکومت عملیاتو مخه نه ده نیولې، خو د عام ولس د ژغورنې غوښتنه کړې.
میژو د چا خل یار نه نسی و نه مثال حکومت ته مثال داسې هغه خبره شته ده چې یاره تس داس نمبر ته کاروایی ما کوي خو خداره دغه خبره ده خامخا وشي او دغه مثال داس نمبر ته اپریشن په ډاک کلیک شي ځکه میژو رد کوي چې اویک شي بیا عام شهري مثال پسې شاهد شي.
بنو لکی مروت وزیرستانونو خواوشا کې د ورستیو کې وخت په وخت د وسلوالو طالبانو بیلابیلو ډلو ترمن نشته کیږي او د ځایي امن کمیټې لخکرو لخوا هم د غلطه وسلوالو زید د پولیسو سره ګډې کاروایی هم تر سره کیږي. د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حتیخیل قبیلې ګیلې پر ځای دي خو د پولیسو او ځایي خلکو ګډه کاروایي مقصد همدا دی چې وسله والو مخه ونیسي د خلکو ژوند محفوظ کړي. متاثره خلکو سره هر ډول حکومتي مرستې کیږي او د عام ولس د ساتنې پوره هڅه کیږي.
دغه خلکو چې کوم د خدشات دي دا ټیک دي ظاهره خبره ده چې عوام او پولیس یو ځای ترخګرو خلاف جنګیږي نو نقصان خو د پولیس هم کیدی شي د عوام هم کیدی شي او دا د سټیټ ذمہ داری ده چې د خلکو خیر ښېګڼې خیال وساتي. دغه جنګ کې څومره څه سیویلین کسان زخمیان کیږي یا پکې شهیدان کیږي هغه ته به کېده صوبایي حکومت پیکیج ورکوي. پولیس پیکیج خو آلریډي شته ده. دا چې کوم محض مثلا جوائنټ جوړ کړی دی یو ځای جنګېدو والا دا د بنیادي مقصد همدا ده چې د عوامو حفاظت وشي. دغه د اتیخیلو خلک ډېر زیات تکړه خلک دي. ړومبی ګزار پاندو باندې شوی او پاس دو سره چې کوم ترخګر ناست و هغو به دو ډېر زیات تنګولو دونه بې بتې غوښتې. هغه نه بعد بیا پولیسو ته عوام یو ځای شولو دو خلاف بھرپور کاروایی وکړله.
تر دې وړاندې د نومبر په 15مه هم د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان خبریالانو سره خبرو کې دا وکړې و چې د بنو هوې دولکی مروت په سرحدي پوله د ځایي امن لخکر سره ګډ عملیاتو کې او مشکوک وسلوال وژلې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کورم کې د بګن خلکو د احتجاج پر مهال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې له دوی سره تیر کال کړې ټول ژمنې پوره کړي. دوی دا احتجاجي غونډه د تیر کال د نښتو د کالیزې لمانځلو په توګه جوړه کړې وه. دوی ویلي وو چې هغه مهال دوی ته د رسېدلي تاوانونو په اړه ورسره حکومت ژمنې کړې وې خو اوس یې نه دي پوره کړې. د مشال رډي خبريال طارق اورغزي له احتجاج کوونکو او چارواکو سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کورما کې د وتیزو قبیلې یو کال وړاندې پر 28 نومبر په بګن شوی یرغل تور ورځ منځلې ده او هغلته مظاهره کړې ده. د خالی پرس په سونه خلکو په بګن بازار کې تورې جنډې او بینرې اوچتې کړې. په سړک سو ساته ناستول چې ورته د سیمې مشرانو تقریر نو وکړل. په مظاهره کې شامل ځای مشر ملک لال اکبر چمکنی د خپل تقریر پر وخت ویلي پر سیمه شوی یرغل یو ظلم دی چې پښتنه تر اوسه نه ده شوی.
حکومت ته د سیاسي ته سیاسي وي نو به تا ورپرې ځي نو ویښ نه ما نو بیا یو په یو ډول څه سره ویلز نه کا بیا ما عمل هو ما سره بس ما عمل هو والا څه سیاسي نه پازاري تر سیاسي به ځان کا هم نه راو والا.
په کورما کې د 2023 کال پر 28 نومبر په شیا مسافرو تر وسلوال برید یو ورځ پس پر بګن سیمه یرغل شوی چې پکې مالی او ځانی تاوانونه اوریدلی ول. په سیمه کې د یرغل پر وخت تر سلو زیات خلکو ته مرګ ژوبله د رسیدلو ترڅنګ شاوخوا 900 دوکانونه مارکیټونه کورونه او سرکاري ودانه سوځول شوی ول. که څه هم حکومت د ودیش وجل شویو تنانو کورنیو ته لس لس لکه روپۍ د ړنګ شوو کورونو بیا ابادولو په مد کې تر 250 زیات خلکو سره تر 500 لکو مرستې تر څنګ پر شپږ سوه ړنګ شویو دوکانونو د بیا مرمت کار پیل کړی. خو د وتیزو قبیلې مشر حاجی افضل خان اورکزی غوښتنه کړې چې په دوکانونو او کورونو کې د لوټ شویو مالونو معایزه دې ورکړلی شي. په دویم پړاو کې شروع شوی د بازار تعمیر دې زر مکمل شي. تر سلو ژبل تنانو سره تر درې لکه امداد وعده دې عملي شي. د کورونو بیا ابادولو په مد کې جاری شوي پر درې څلوېښت چیکونو بندیز دې اوچت شي. د ړنګ شوي مرکزي جومات بیا مرمت دې وشي. د پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړلی شي. د ټالو کونج او په نورو سیمو کې دې هم د کورونو بیا ابادولو په مد کې د مرستې لړۍ دې پیل شي. د انخطو پر وخت تباه شوی د بجلی نظام دې زړ ټیکړلی شي. د څارو لپاره راغلی فنډ دې د شوي سروې مطابق تقسیم شي او نېشنل بینک دې زر فعال شي. اورکزی دا غوښتنه هم کړې چې بېګنا قیدیان دې راخلاص شي. پر خلکو غلطې پرچې دې ختم کړل شي. په بګن یرغل کې مطلوب د شوي اف آی آر له مخې شپږ سوه کسانو گرفتاری دې وشي او په سیمه کې غټه اسلحه دې راټوله شي. په کورما کې پر مسافرو تربیدونو او جنگونو پس شیعه سنی مشران په خپلو کې د کوهاټ پر سیمه کې نستل او پر څوارلسو نکاتو اتفاق تر اتلو پس د امن یو معاهده وکړله چې تر هغې پس حالات ښه شول. په مظاهره کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دوی غواړي چې امن همدغه رنګ پاتې شي. خو ځینې عناصرو یو ځل بیا حالات خرابولو ته لمن وهل شروع کړي. بلخوا په دغه اړه د کورمې ضلع انتظامي خپل دریز را کړی او نه پولیسو څه ویلي. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لوډیو ته پر 23 نومبر ویلي په بګن کې ځینې کارونه کړي او ځینې نور پاتې سرته د رسولو لپاره چمتو دي. خو چې کم کارو ته ممکن نه دی د هغې غوښتنه دې ورنه باید ونه شي. چارواکي ویلي په سیمه کې چې چا کور په خپله ځمکه جوړ شوی هغو ټولو ته د بیا ابادولو لپاره پیسې ورکړي. خو چې څوک داسې نشي کولی جوړ اصولو او قوانینو مطابق هغه تن سره د امداد کولو جوګه نه دي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د نادر دفتر بیرته بحال کړی. خو چې څومره پورې د نېشنل بینک او بجلی نظام فعال کولو خبره ده په هغه کې د متعلقه محکمو چارواکو ته رسمي ویناګانې کړي دي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې امن یې بیرته قائم کړی او چې څوک یې خرابوي د هغو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی په عمل کې راوستلی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبی وزیرستان د بر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوځ په 2009 کال کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې د دوی په زرګونو کورونه ړنګ شوي وو. دوی وایي د هغو ړنګو سو کورونو سروې شوې ده خو پر کلونو تیرېدو وروسته بیا هم حکومت دوی ته خپلې موضع نه دي ورکړي. د مشال ریډي خبريال د دې خلکو د دې غوښتنو په اړه له ځایي پارلماني استازو او چارواکو سره غږیدلې. راځي چې رپورټ یې واورو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګړې شوې کورونو معاوضه یا حکومت نه دو ورکړی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
2009 کې پاکستان د حکومت طرف نه په وزیرستان مسعود ایریا باندې یو اپریشن اعلان وشو، اپریشن راهي نجات. دغه اپریشن د وجه نه چې څومره هغه د خلک ملي وی انفراستراکچر و د وزیرستان کې کوری نوی مارکیټینا د ټول په دغه اپریشن دوران باندې پلان شو. د چکلا حکومت د خلک د واپسي اعلان کوو د ډیر د یو فیصله وکړه چې کیم کورینا مکمل رنگ شوی دی، دغه 4 لک ریپر ورکړي شي او چې کیم پارشل ډیمیج دی یغه ته 1,60,000 پیسې ورکړي شي. 1,12,000 ټوټل سروې په وزیرستان سے وشوی. پاک سے 47,000 کسانو ته ټوکن باندې چیک ملاو شو، پیسې وخستلې. تقریبا د 60,000 پورې خلک چې کیم دی اتر نه لري د پورا ټوکن په جیب کې ګرځاوي، په دې د تا معاوضه ملاو نشولا.
د عوامي نمائنده جرګې یو غړی جاوید ماسی د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه نه ملاوې دې په واجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د ړنګکړی شوي کورونو معاوضه غوښتنې په باراکشې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې حکومت یې د ړنګکړی شوي کورونو معاوضه ورسولې د پوره زر اقدامات ونه کړل، بیا یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان ولسمشر د ان اف سی ایوارډ فارمولې ټاکلو لپاره د ډسمبر 4 نیټې اعلان کړی دی چې په دې نیټه باندې به د ان اف سی ایوارډ لپاره د فارمولې جوړولو ابتدایي مشورتي یا د سلا مشورې ونډه کیږي. په پېښور کې د مشال ریډي خبریال غلام غوث د اقتصادي چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د ان اف سي ایوارډ نه کېدو له وجې څومره خیبر پښتونخوا ته نقصان رسېدلی، او اوس چې دغه غونډه رابلل شوې او د ان اف سي ایوارډ ټاکل کیږي نو په دې کې به خیبر پښتونخوا ته څومره ګټه رسېږي. راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
وفاقی حکومت د نوې مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره ابتدایي غونډه د دسمبر په 14مه رابللې ده او د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه اجلاس لپاره خپلې تیاریانی پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت د مشیر مزمل اسلم یو مرستیال د نومبر په 3مه د دې خبرې پخلی وکړو چې د دسمبر په 14مه د 11م NFC په نوم د نوې مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره د وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب په مشرۍ ابتدایي غونډه رابللې شوې ده. شینون کې وایي که موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټیکسونو د شریکي ګټې د تقسیم په نوې فارموله متفق شو نو دې کې به خیبر پښتونخوا صوبې ته ډیره ګټه ورسي، ځکه چې په 2013 کې قبایلي ضلع هم په پښتونخوا صوبه کې زم شوي دي، خو پښتونخوا صوبې ته د ټیکسونو په شریکه ګټه کې په زوړ حساب پیسې ورکولې کیږي. په پیښور کې خبریال عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دا به د خیبر پښتونخوا ته ډېره فائده ځکه ورکوي چې یو خو د قبایلي سیمو چې کوم انضمام شوی دی د آبادۍ په تناسب سره په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا حصه به زیاتېږي او چې کوم اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د دې نوي NFC ایوارډ اناؤنس کیږي نو هغې کې به خیبر پښتونخوا ته دونیمو سو
اربو روپو سالانه فائده رسی. یاد دیوی چې ولسمشر آصف علي زرداری د روان کال د اگست په 28مه د یو لسم NFC ایوارډ لپاره کمیشن جوړ کړی وو او د هغه کمیشن په اړه د خبرې شوی اعلامیه تر مخه د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب د دې مشر دی او د سلورو واړو صوبو د خزانه وزیران د هغه کمیشن غړي دي او سلور نور تکنیکی غړي هم په هغه کمیشن کې شامل دي چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان نمائندگی کوي. په پیښور کې خبریال رفعت الله اورنگزیب وایي قبایلی سیمې چې په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوي وې نو د هغې وروستو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې هم د هغه ګوند حکومتونه وو، ولې د هغه وخت وفاقي حکومت د ټیکسونو د شریکي ګټې د تقسیم نوې فارموله نوه جوړه کړې.
دا ډېره خبره ده چې دا د NFC اجلاس چې دی د روغوختو اوس اندکې تاریخونه بدل شو، خو اوس یې 4 دسمبر چې دی دا ورکړی دی. دا 2018 کې چې کله دا مرجر شوی و هغه ټایم کې دغه فیصله شوې وه کنه چې دا هر کال به مونږ 100 ارب روپۍ ورکوو د دې ډیولپمنټ دپاره، دا دې پرمختګ ترقي دپاره. هغه بیا داسې وشو چې هغه یو ظلم مطلب دا پیسې خور نه کړی شوی په دا مطلب تیر اوو کالو کې چې مرجر شوی دی. دغه دا هغه ټایم د عمران خان صاحب حکومت و، عمران خان صاحب چې دی لکه ګور هغه مرکز کې هغه حکومت و او صوبې کې و، نو هغه ټایم چې دی لکه دا 3% د NFC خبره کې دا کنه چې دا به د صوبې مطلب جنریټ کوي دا به ورکوي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي دا اوس د صوبې د خزانې د تکنیکی ډلې امتحان دی چې له وفاقه صوبې ته د زیاتو نه زیات وسایل راکش کړي.
د نوې NFC حوالې سره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره ډېر ښه ګراونډس دي چې په هغې باندې هغې په مؤثر انداز کې خپله خبره وکړي او دا اوس د صوبایي حکومت او د صوبایي حکومت د مالیاتي چې کم ټیم دی نو دا داغي امتحان دی چې هغې په داسې حالاتو کې آیا په جذباتي نارو باندې وخت تیروي او کنا باقاعده د دې لپاره تیاری کوي او ډېر په مهارت سره خپل کیس هغې پیش کوي او د دې صوبې لپاره خپل حصه راوړي.
یاد دیوی چې د وم NFC ایوارډ په نوم د شریکي ګټې د تقسیم وروستۍ فارموله په 2009 کې جوړه شوې وه او د عین تر مخه هر 15 کاله پس نوې فارموله جوړول وو، خو د هغې وروستو تر دې دمه د 8م، 9م او 10م NFC فارمولې نه دي جوړې شوې او دا واري موجوده وفاقي حکومت د 11م NFC ایوارډ د فارمولې جوړولو لپاره ابتدایي مشاوراتي غونډه د دسمبر په 14مه رابللې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په دویم نیمای کې درته د سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژل دي. د جرګې مشران د نومبر پر 23 په کړې جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دا کسان د نومبر پر 23 وژلي وو، خو پولیسو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا وسلوالو. د پاکستان د قومي اسمبلی د شپږو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د او چوکۍ لپاره د بیا ځلي انتخاباتو په ترڅ کې رای اچول سوي دي. ټاکل شوی وه چې په دې سیمو کې د سهار له 8 بجو د رای اچول پیل شي او د ماښام تر 5 بجو پورې دوام ولري. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکاري او تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر پر 23 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نوري همکاري موقع برابر شي. او ټاکل شوی چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولي پر اوشت نکاتی پلان خبري وکړي. دا په داسال کې دا چې د اوکراین اتحادیان وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکایي ولسمشر لخوا وړاندې شوی دا پلان تر ډیره د روسیې په ګټه دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاري لپاره یو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري لا زیاتې شي. بل پلو د تجارتي خونو لپاره د افغانستان استازو هم دې ته هرکلی ویلي او دا یې ګټور بلل دي. تفصیل په دې رپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. دا سفارت د نومبر 23 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زه په دې باور یم چې انشاءالله ډېر ژر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم ښه شي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک کوټه یو د وظایفو نه دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حیث افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې دا اندازه لا پسې پراخه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده، چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیږد اسانه کړي. خدا چې دا الوتکې کله او له کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول ښه اقدام ګڼي، خو وایي نورې نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه د مونږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډېر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دي ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوسمهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دی چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بل لوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدو له امله یوازې د اسلام آباد او د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر عمده پلورونکي ته لږ تر لږ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوښتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامله له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګورئست اوریدونکو. په افغانستان کې د تازه رپورټونو لمخې نږدې 14 میلیونه ماشومان د بیلابیلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه شمالي سیمو کې ژمی او د ژمی سخت یخنۍ پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپلو اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه وو. یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکالي ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغۍ وخته شوي او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونې زلزله کې زیانمن شو او اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا یخه ده، خیمې دي او هر ماشوم چې مثلا سینه بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ ده هوا داسې قرباني چې هلته مریض نه مشکل ماشومانو کې نو د مدرسې په بشر کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وای نو داسې څه مسله به نه وي چې هلته هم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو چارواکو لخوا د تجارتي لارو نه خلاصولو په اړه ورکړل سوي بیانونه اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې باید د دې کشالې حل د مذاکرات له لارې راوځي او دواړو غاړو ته ولاړ ډرایوران پرېښودل سي چې خپلو سیمو ته لاړ سي. ډرایوران وایي له دوی سره اوس دومره پیسې نشته چې ورځ ورباندې تیره کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو لخوا یو بل سره د تجارت نه خلاصولو په اړه بیانونه ورکولو اندېښمن کړي دي او د سره به د بیا بحالې امکانات نور هم راکم شي. د خبرداري په لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي له تیرو خواوشه 2 سلویخت ورځو راهیسې ولاړ دي او د دې ډرایوران وایي چې باید د ایسارو شوو ګاډو افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړل شي.
نو می نصیر ده تجارت چې بندیم دی لارې ته بلار ور کوي کنه بچ دی لارې ته لار ور کوي مخ ور کوي دا کمی چې دلته ولاړ دي کمی چې په افغانستان کې پاکستانی گاډي ولاړ دي کانټینر ولاړ دي بچ هغه ته مخ ور کوي کې بیا تجارت بندي کار شي کې چې دا گاډي خوځي کنه دا ودل د وګړو ډوډۍ تکلیف شته د مانځه او داسه تکلیف شته د هر شي تکلیف شته پیسې به څومره بي ډرایورانو سره څومره پیسې خو چا کمی وی هغه و خوړي او اوس یو بل وای جمال پیسې قرض راکا پیسې م چا سنشت چې قرضې ورکی یو دا کم گاډي چې ولاړې دا بلار چې خپل کورو کې خو به ودرې کې خپل بچو سره خو به پراتې کې بیا تجارت کوي کني کوي کې بیا خپل دا افغانستان کې خپل مزدوري کوي چلی به لوکلی خو به کوي کنه.
ما نوم غلام دستگیر د لیاړو دی بندیس کې ګیري نو صورت ویروره بش په څه گزاره ده خو به زنده غځې بده دشته کې پراتې ونه خپل حالات نه بس بلته وي نو سم موټر کې براوړې بس کړئ باندې راوړل ته ځان ته بوشکې کې بس دا مشکل دی راته ټول ډوډۍ بازار راوړو هغه دواړګي بازار لږ شي زو دغه مشکلات دي با ویل نه بس چارج نشته دا ټول خاتم دي چارجونه بس صحیح کم نشته بیټری مولا اوسم لارې نه سٹارټ ای کړی دا بند ولیاړه بیټری ختم شي
د پاکستان خارجه چارو وزارت په دې ورستو کې ویلي چې ترغه به افغانستان سره تجارت خلاص نه کړي چې تر څو افغان طالبان هلته موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی ونه کړي ځکه چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونو باندې ترسره شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي دي. د افغان طالبانو حکومت په بیا بیا د پاکستان دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې وسلواله ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او بریدونو پلانولو لپاره د دوی خاوره نه کاروي. همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت ځنې چارواکو هم دا ویلي چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای بدیلو لارو ته خپل تجارت واړوي او خپل حسابونه ترې راغونډ کړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پلو باندې نښتې شوې وې او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه او د اکتوبر په 12مه نیټه سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو او امنیتي مسالو باندې سره څه پرمختګ ونه کړ او د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې پرمختللي دور کې د ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا ارزښت څخه انکار نسی کېدای. دا نه یوازې خلکو ته د معلوماتو او تفریح ورکولو یو اسانه لار ده، بلکې د دې لارې څخه په پراخه کچه خلک روزګار هم کوي، پیسې هم ګټي. خو په پاکستان کې هم په لکونه خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې کاروبارونه کوي او خلکو ته په وخت معلومات هم رسیږي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په ټولنیزو رسنیو موجود دي، خو رپورټونه ښیي چې په دې هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې پر سوشل میډیا کمې شمېرل کېږي، چې وجوهات یا محدوده ډیجیټل زده کړې دي. د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز دې ته کتنه کړې ده چې میرمنې په پاکستان کې په ځانګړي ډول پر ټولنیزو رسنیو له کوم مشکلاتو سره مخامخ دي.
ریسنٹلی ما یو ویډیو جوړه کړې وه په جرګه باندې چې اخ کې د ښځو شمولیت څومره ضرورت دی، نو ما غسې بیا آن لاین هیرسمنت او تھریډ سو سپکې خلکو ویل شروع کړې.
دا غږ د قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبریالې جمیمه افریدی دی چې په ټولنیز رسنو فعال ده. جمیمه افریدی وایي په دې هیواد کې ښځو سره د آن لاین زورونو پیښې سیوا شوې دي. دا وایي چې کوم ښځې هم په ټولنیز رسنو فعال دي، هغوی په سناسه ډول د آنلاین زورونو ښکار شوي، ولې د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي او همیشه د زورونې ښکار ښځې چوپ کولو هڅه کیږي.
هر یوه ښځه چې هغه دا ایکسپیرینس کوي په کار ده چې داسې څه پلیټ فارمس وي چې اخ کې هغو خپل ستونزې ویلی شي او بیا هغه ټایملی حل کېدای شي. ځکه چې موږ ګورو داسې لږ ډېر پلیټ فارم شته دی، خو هغه دومره پروسیجر وي چې هغه کوم ټایم کې تا سره دا هر څه کېږي او ته ورسره بیا دا پروسیجر هم کې، نو خلک ډرین شي، هغه بالکل بیا اخ پروسیجر ته جوړ نه شي. نو پکار دی چې داسې ورته ایزی شي او ډېر اسانه سره ملاوېدای شي چې بیا هغه خلک چې کوم آن لاین ٹرولنگ کی ہراسمنٹ کی اول لاس پہ رسوچ کی چا سے نہ مونگ دابو کو مونگ سرا بیا حکومت والا یا آرگنائزیشن والا مونگ اکاؤنٹیبل نہ کی.
د ملګری ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن تر مخه په ټوله نړۍ کې په هرو سلورو ښځو خبریالانو کې یو خبریاله نه صرف د آنلاین زورونو سره مخ شوي، بلکې د وجل کېدو دړکې ورته هم ملو شوي دي. یو این وومن د نومبر په 13مه د ایکس تلارې یو بیان کې ویلي، نږدې د نړۍ نیمای ښځې او جنکۍ د ډیجیټل تاوتریخوالي پر ضد هیڅ قانوني تحفظ نه لري، چې له وجې دوی له ستونزو سره مخ کیږي. یو این وومن ویلي، د ښځو د 14 ورځو فعالیت کمپاین داسې نړۍ غواړي چې پکې ټکنالوژي د برابرۍ لپاره یو آلوي، نه چې د زیان رسولو لپاره. دغه کمپاین به 15 نومبر څخه پیل کیږي چې 16 دسمبر پورې به دوام لري. سکال به دې کمپاین کې د ډیجیټل تشدد مسلو ته توجه رابرسیره کولی شي. خیبر پختونخوا کی د خزو د حقونو فعال نادیہ خان وای دی ټولنه کې خزی نه صرف کورنی تشدد سره مخ کیږي بلکې اوس په ټولنیز رسنو هم مختلفو طریقو سره آنلاین زورول کیږي. نادیہ خان تر مخه خزو ته د سایبر کرائم قوانینو او سوشل میډیا محفوظ استعمال په اړه تربیت ورکول اړین دی.
د سایبر لاس چکم دی وای دغه سدیته معلومات نشته یا سایبر لاس نه اول سیس خدغه دی چې دی پر ډیجیټل سیفټی یا ډیجیټل سکیورټی چې تاسو به انټرنیټ باندې خو تاسو موجود یی خو آیا تاسو به ځان څنګه محفوظ ساتئ تاسو د سایبر اٹیکس نه د سایبر بولینګ نه یی چې تاسو څوک په ڈیجیٹل میڈیا دلاری سوک تنگ یا سوک ہراس کلینو دا بتا سنگ ٹیکل کوئی ہے غیلہ پارا لاس کا قوانین کم موجود دی دی سیزن حوالے سرا خزی چی کم دیا ہوئی تو دمرا معلومات نشت دے
بلخوا دا پی خبر پہنتن دا انگلیش سانگی زدکون کی لے بزہور وائی جنکول اخپل ہم پکار دی چی خپل ذاتی اکسونا یا ویڈیو گانی دا ہر چا سرا نشیر کئی چی دا دا سوشل میڈیا دور دے دا وائی دا سی کیسونو کی دا کورنائی ملاتر ہم ضروری دے
خلکا ذہنی سکون تباشی دخل کو رشتے تباشی سکت چے یو جینے علی کی اغا بیا چاہتا ویل امنے شی چے مادا کار کڑے دے مادا سکڑی دی نو اتی بیا دا سلوشن دے چے پہلا خو پکار دی چے مطلب لکشان تا سوک تنگئی کور کے دم دا سے ماحول پکاری چے اگی کور کے خبر کھولی چے چے خبر دیرا مخ کے نزی او چے دا سے نا کور والے امدا سی او جینے الگ نم غلطی اوشی بیا دیرا مشکل شی چے اغا شے ٹکولو دا پارا او دا سے بیا رائے کس فل جون خراب شی مطلب بیا خا مخا اگی یری گی چھ مطلب دی بز مون داسیو کی داسیو کی بیا گی اگا غلط غلط مطالبی دی خلق پورا گئی
و پاکستان کی دا ڈیجیٹل حقونو دا پارا کارکون کی غیر دولتی سازمان ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہیلپ لائن نا جمع کرل شوی معلومات لمخے کال 2023 رشتم کی آن لائن زورونو سخا ترٹولو زیاد خزی متاثر شوی دی شپک 55% کیسونا خزو لخوا رپورٹ شوی دی 43% کیسونا سڑو لخوا رپورٹ شوی 1% هغه کیسونه دی چینر خزو یا هغه خلکو لخوا رپورٹ شوی چینای غختل پی جنگلوی اوشی په پاکستان کې د آنلاین زورونی پیخو د پارا کم قانون موجود دی په اړه د سپریم کورٹ وکیل شبیر حسین گیگیانی وای ک چا سره آنلاین د زورونی پیخه مخې تراشی نو هغه کولی شي د ایف آئی اے پی کا ایکٹ لاندې مقدمه درج کړي دی وای د آنلاین پیخو کیسونه ډیر کم رجسٹرڈ کیږي چې مختلف وجوهات دي
دغه سزاګانې مختلف دي دو کلو سزا هم پکشتا سلورو شمشتا شپگو ووم شتا و دوون زیاد هم شتا تاسو بل دا سوال چی را ایراسمنت آن لائن کمیگی کو زیادی گی نو دا ورست روز زیادی گی او دا غی وجه دا چی یو خلق دا تانا کلچر نیری گی نو یو زلی آن لائن ایراسمنت شبی و بیا پا تانو که ایراسمنت کی نمبر دو نمونگا مواشره که دا چی ویکتم سر نه هم دردشتا و نه سپورت شتا الٹا مونگا پا مختلف طریقو سر آغا کو مخامخ وربلی اورلی او کو پا آن لائن مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم مند دا کمنٹس پا شکل کی نو بیا مونگا دا سے وکٹم چھے دا آئی ہراسمنٹ شوی آئی تا زمون معاشرے کے لگ پا بد نظر کتلی کی
آن لائن تا زورونی پیخو کی کمی سرنگ رات لیشی پا اڑی شبیر حسین کی گیانے وائی
قانون جوړول غواړي رول جوړول غواړي چې دی پایه تا یا دی لپاره یو سپیشل اداره جوړ کړي چې هغه ته آن لائن کمپلینټ کوي او فزیکل اپیرنس وکړي نه او هغه بیا غو انویسټیګیټ کوي او ماډرن ټیکنالوژي سومره ایویډنس اویلیبل دي زموږ انویسټیګیشن ایجنسو سره اسپیشلی پایه سره او سایبر کرائم سره نو دا غی لاندې تفتیش کوي
سماجی فعالان وای په قانون صحیح عمل درآمد کولو ټولنیز رویو کې بدلون راوستو او سوشل میډیا ایپس محفوظه جوړولو سره په ټولنیز رسنو د خزو نمائندگی سیوا کې دو سره دوی آنلاین ګټې هم ترلاسه کولای شي خالدانیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته ورجست د خبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې د ساينس او آرټس د شیانو په یو ورځنی نندارتون سوي دي. دا نندارتون پرون د نومبر پر 2 د یتیمو ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې خپل کور په ملاتړ جوړ سوی و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
سوات منګوره مکان باغ کې د خپل کور فاونډیشن لخوا د یتیمانو او نور ماشومانو زده کوونکو لپاره ساينس او آرټس نندارتون کې زده کوونکو ګډ شمېر ستالونه لګولي چې پکې د ساينس ایجاداتو نوښتونه تر خوراکي شیانو پورې ستالونه شامل دي. د لسم ټولګي زلمی محمد امیر چې په غرونو د خطو شیانو په اړه ستال لګولې وایي چې د ټریکینګ شوقین دی او ملګرو سره د غرونو چکرې هم لګوي.
هایکینګ او ټریکینګ کې لګمغه مختلف ځایونه ویزټ کوله کوس دي کې مال لګولې دي. سوات آرکیولوژیکل سایټس، بیوټیفل سایټس، ماونټینونو تصویرونه مې لګولي او مختلف سامان ما ډیسپلی کړی دی. دغه دا چولی دي د موږ خوراک ته پر استعمال او ډینر سیټس دي زموږ سره او مختلف سولر لایټر ډیلی موز او دي سولر پینل او دا
د بایولوجي ستال لګونکې د ولسم ټولګي زاهد حسین وای چې د انسان د زړه کار کول عملی ستالي لګولې چې پکې وینه په کومه لار حضرت ورزي او بیا ترې د وجود نور برخو ته خوريږي.
مای دینن په ستال کې چې د بایولوجي په ستال کې د هارت ماډل جوړ کړی دی. د هارت چې مالجی ماډل جوړ کړی چې ډی اکسیجنیټډ بلډ چې دی د پلمونری وین په ذریعہ باندې راځي د لنګز نه راځي هارت ته د هارت نه چې دی اکسیجنیټډ بلډ چې دی د هارت نه چې دی بیا ټول باډی ته د اوټا بجره باندې ټول باډه ته خوريږي.
ستال ته ورغلي د یو شخصي سکول مشره زهرا بيبي وای چې دوی د نوروز د کونکو سره په دغه مقصد د ساينس او آرټس نندارتون ته ورغلي چې د زده کونکو حوصله افزایو شي او دوی تر هم زده کړه وکړي.
مونږ د ټول ماډلز د ټول سټالز د روکړه او مونږ ولیدل چې وړو ډیر خخه ماډلز جوړ کړي دي. زه نور سکول ته هم دا ویل غوړم چې لکه تاسو دغه شانته کې صرف سبق ویل نه دي بلکې تاسو لپاره د چې دغه شانته کې د دې سبق چې دی د دې سره د فزیکلی یو دغه او دغه شان ماډل تاسو هم تیار کړئ او ان شاء الله مونږ به په نیکسټ ایئر کې په خپل سکول کې هم د سیو ایکسپو کوو.
د نندارتون تابع کوونکو ادارې ایڈمنسټریټر اختر علي وای چې ساينس او آرټس نندارتون د زده کوونکو عملی تربیت برخه ده او داسې نندارتون ته زده کوونکي هم خوشاله وي.
د دې مین مقصد دا دی چې کم زموږ ماشومان چي هغه کم ټول کال سبقونه وای امتحانونه ورکی پای کې ستړي شي نو بیا دا غیره پاره مونږ دا یو ایگزیبیشن کوو چې په خپل لاس باندې داسې شوزونه جوړ کی چې هغه خلکو ته وخی چې رم په دې باندې پوه یو او مونږ دا کولای شو. نو په هر کال مونږ دا کم ساينس آرټس کلچر ایگزیبیشن مونږ دلته کې مناوو او ماشومان دې ته ډیر زیات په موډ کې ورته چې را کله به دا ورځ راځي چې مونږ پاکي خپل پرفارمنس کوو.
د تعلیمي ادارې خپل کور مشران وای چې غوړه ستالونه لګونکو ته به د تعلیمي ادارې لخوا نقد انعامونه ورکول کیږي ورسره به ستالونه لګونکو ټولو زده کوونکو ته تعریفي سندونه هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
Thank you.